دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپښین یوه او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبرونه کې مزو پامیر ساحل او شاهین بنیره هرکلی کوو. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې ورورولي او تاندې هیلې در خپرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند شاهین بنیره.
وزیر اعظم عمران خان ویلی چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تورونه بې بنیاده بللي چې ګینې 13 اونۍ د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. بیګا په ټلویزیون پاکستانی ولس ته په وینا کې نوموړي وویل چې دا وخت هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دې لویه وجه هغه قرضې دي چې تیرو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه اخیستې دي. وزیر اعظم زیاته کړه دوه سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي او اوس غواړي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت په سیر دوی د ملي تفاهم په نوم پرېښودل شي، خو دغه حکومت به ورسره حساب کتاب کوي.
کوئی کسی قسم کا این آر او اس لیے نہیں ملے گا.
دے وائی اس یو قسم این آر او بعد دے لپار نور کلر کی گی زکی چی پا ملک کی یہ درغلی کڑی دا عددوی پوجا باندی کام قرضدارے شوے دے اور ٹول بوجھ پولس پری وزی.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے.
دا وزیر اعظم په وینا په کال 1991 کې په پاکستان یوازې 1.5 ارب ډالر قرضه وه، خو اوس دغه قرضه 1.5 زره ارب ډالر ته رسېدلې. بل پلو یو شخصي ټلویزیون ته د خبرو په وخت د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب ویلي که نواز شریف انارو غوښته نو جیل تر تلو لپاره به هیواد ته نه رستنېده. حکومت چې څه رقم احتساب کول غواړي نو دوی ورته تیار دي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تورونه بې بنیاده بللی دي چې ګینې 13 اونۍ د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت وویل داسې ادعاو په مرسته کې تر اوسه د پاکستان سره کره ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د نهې په ورځ تور پورې کړی و چې په کندهار کې د برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و. د اکتوبر 14 نیټه یو وسلوال چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم په غاړه وو په کندهار کې د امنیتي چارواکو په یو غونډه ډزې وکړې چې په نتیجه کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسین خیل وژل شوی و. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی په پخوانیو قبایلی سیمو کې د انتظامی ډانچې او اصلاحاتو عملی کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جان سره د ملاقات پر وخت کړې ده. د وزیر اعلی هاوس نخپور شوی یو بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې د صوبې سره د زم کړل شوی او قبایلی سیمو د پرمختیا د غلطه او د غلطه د اصلاحاتو د عملی کولو په چارو خبرې وشوې. وزیر اعلی دا هم ویل چې د قبایلی سیمې خلکو ته د روغتیا او د سنتیاو لپاره به دوی ته د صحت انصاف کارونه ورکړي. د بیان تر مخه امریکایي سفیر وزیر اعلی ته قبایلی سیمو کې د روغتیا، تعلیم او ټولنیز پرمختګ په څانګو کې د خپلو مرستو ډاډ ورکړی دی. فاټا سټوډنټس فیډریشن ویلي د نومبر په 15 نیټه به قبایلي سیمو کې د تعلیم د اسانتیاو د نشتوالي پر ضد د احتجاج په توګه پرلت غځي. پرون پیښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلي ویل قبایلي ولس جیلونه نه بلکې سکولونه او کالجونه غواړي.
حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو مر شي تاسو کوټه به ډبل کیږي. تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشوله. بل څوري چې مخکې تاسو فکر کړی وي چې ګورنمنټ ولې چې مونږ په فاټا کې جیلونه جوړو، نه ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی که د اسپتال ضرورت دی، د هیلت ضرورت دی، د یونیورسټي ضرورت دی.
په قبایلي سیمو کې د بېقرارۍ او ترهګرو بریدونو له کبله ګڼ شمېر تعلیمي ادارې یا خو له منځه تللي دي او یا د امنیتي ځواکونو په قبضه کې دي. وفاقي حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره په قامي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه منظوره کړې او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره یوه کاري ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. نن په کوټه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو سپایي وژلی دی. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما مشال لري تو ویل هیډ کانسټیبل محمد موسی اسکزی نن سهار 9:30 بجې په نوي کلی کې له خپل کوره کار ته روان و چې نامعلوم وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دی واجه بریدګر په تیښته کې بریالی شوی دی. بلخوا په کوټه کې په یو سکول د وسلوالو په ډزو کې 4 ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي پرون د کوټې په شابو کلی کې په موټر سایکل سورو وسلوالو په یو سرکاري سکول ډزې وکړې چې په نتیجه کې 4 ماشومان ټپیان شو. برید کوونکي په تیښته کې بریالی شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان وزیر الله جام کمال د برید غندنه کړې او په دغه اړه د پلټنو حکم ورکړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو با په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړي زیاته کړې که چېرې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای په ځای کړي نو ماسکو به هغه هیوادونه په نښه کوي چې د دغه توغندیو قربانه وي. پرون دا بیان وروسته له هغې مخکې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیې د سرغړونو نه وروسته اراده لري چې د ماسکو سره د کال 1978 د جوهري وسلو د کنټرول له تړونه بهر شي. پخوانی شوروي اتحاد او امریکا خوښه 2000 توغندي له منځه وړي دي. په دې کې ډېر توغندي د امریکا او چې په اروپا کې ځای په ځای کړل شوي وو او د دې لوزنامې د لاندې لری کړل شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسی حال اسلام آباد زموږ همکار باندې.
د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.3 روپۍ اخستل کیږي او 130.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 106.40 روپۍ او 108 روپۍ، یو ایرو 106.40 روپۍ او 106.40 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ او 15.40، یو سعودي ریال 4.40 روپۍ او 4.40، یو افغاني 1.70 روپۍ او 1.20 روپۍ، او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 4 ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال لړی ته غوږیږئ. موږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد له سخت اقتصادي حالت سره مخامخ دی نو ځکه به د درغلیو احتساب کوي. د پاکستان د سینیټي وی کمیټې پر حکومت غږ کړی چې د ممنوع الخروج قانون دی ختم یا بدل شي.
ای سی ایل کا جو لا ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے، پولیٹیکلی بھی استعمال کیا جاتا ہے.
د خوست مدني ټولنې د افغانستان د والی د افغانستان د یو سیاستوال سپکاوی په تور د والی د لری کولو غوښتنه کړې خو حکمخان حبیبي دا تور ناسم بولی.
خوست والی حکمخان حبیبي د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی.
موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست والی د یاد جرم په تور له دندې ګوښه او سرنوړی ته معرفي کړي.
پر طالبانو او د هغوی پر ایرانی وملاتړو د امریکا او عربي هیوادونو نوي بندیزونه څه معنا لري په دې اړه رپورټ لرو. پونی زخبرونه ورورولي کې اوري چې په جنوبي افریقا کې مسلمانان څنګه اوسي.
د جنوبي افریقا د لیډرشپ یا د خلکو ډېر خمینه ده سره نو منځول زموږ ته مکمل ازادي ده.
د خوځو په اړه ونې زخبرونه تاندې هیلي هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب تر سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی او ولسته وینا کړې ده. عمران خان بیګا په خپله وینا کې د هیواد پر اقتصادي مشکلاتو او د خپلو سیاسي مخالفانو په اړه خبرې وکړې. نوموړي پر پخوانیو حکومتونو بیا تور پورې کړ چې د ده په وینا د هغو د پورونو اخیستو له وجې هیواد نن ورځ له مالي بحران سره مخامخ دی. عمران خان هوډ وکړ چې احتساب به کوي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
وزیر اعظم عمران خان د شروع په ماسکوتن کام تخپل خطاب کې وویل چې دا وخت ملک د سختو مالی حالاتو سره مخ دی او د دې لوی وجه د تیرو حکومتونو لخوا د نړیوال مالیاتي ادارو نه اغستل شوی قرضې دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې په کال 1991 کې په پاکستان یوازې 13 ارب ډالر قرض وه خو په کال 2008 کې دغه قرض 6000 ارب ته ورسېده کوم چې اوس 13000 ارب ډالر ده. د ده په خبره د دې قرضې اډیټ روان دی او د کرپ خلکو نه بعد دی حساب اغستل کیږي. عمران خان ویل دوی سیاسی ګوندونه د دې ذمہ وار دي او اوس غواړي چې د پرویز مشرف په سیر ور سره انارو اوشي، خو موږ په کله هم داسې ونه کړو او د دوی به احتساب کوو.
کوئی کسی قسم کا انارو اس لیے نہیں ملے گا.
دے وای اس یو قسم انارو بعد دی لپاره نور کړل کیږي، ځکه چې په ملک کې درغلی کړی دا او د دوی په وجه باندې کام قرضدارې شوې دي او ټول بوج په ولس پری وزي او قرضې به واپس کول وی، نو څنګه به یې واپس کوو؟ په ولس په ټیکس لګوو او سیزونه به ګرانه وو، نو د دېنه به غریبي نور سی واشي. او دا یو طریقه روانه ده چې یو وړه شن طبقه مالداریږي ولس غریبیږي، او د دې طریقه کار ختمولو لپاره به احتساب کیږي. او زه یو وار بیا گردان کوم چې څوک هم څه کوي و دې کړی، خو موږ به ان شاء الله په دې ملک کې احتساب کوو.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے.
خپل خطاب کې وزیر اعظم زیات کړی چې د زړو قرضو د کیس ورکولو لپاره موجوده حکومت ته د نوې قرضو اخستو ضرورت دی، او په داسې حال کې د سعودي عرب له خوا د مالی مرستې ورکولو مننه کوي.
اس پیکج کی وجہ سے ہمارے پر بوجھ اتر گیا.
دی وایي د سعودي عرب د پیکج په وجہ بوجھ خلاص شو. څنګه رقم شو؟ کدا نه ملاوي دونو بیا به موږ سیده ایم ایف ته تلو، او چې د ایم ایف نه مو پور اخستې وي نو نقصان به یې ولس ته رسېدو او ګراني به نوره هم سیوا کېده. او ما ته پوره احساس دی چې نن پولیس باندې ستیریږي، نو د دې لپاره موږ کوشش کوو چې د دوست ملکونو نه قرضه واخلو چې لا ایم ایف د کم ناکم قرضې ضرورت پاتې شي. نو اوس که موږ د ایم ایف نه قرضه اخلو هم، نو په موږ به دومره زیات بوج نه پریوزي.
ایم ایف سے ہم جب قرضہ لے گئے بھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا.
د ملکی موجوده اقتصادی حالات او د دې مقصد لپاره د وزیر اعظم لخوا پورته کړی شوی اقداماتو په اړه چې مشال ریډیو د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو هغه ویل که د ایم ایف نه قرض لږ واغستل شي او که ډیره، خو بیا به هم په ملک کې ګرانی همدارنګ روانه وي تر څو چې د اقتصاد لپاره په بشپړ توګه اقدامات ونه کړی شي.
زما په خیال سره پایدار یو او حل د دې کرایسیس نه دی، دا خو وقتی طور باندې دا چې یو حل ورته موږ ویلی شو. کومه مسائل چې وو او ډېر زیات هغه سچویشن چې دی نه هغه د حده پورې حکومت ته یو سپیس میلاو شو. دا چې مهنګایي کو فرض که کمیږي د هغې لپاره تیوري بل سولوشن تل پکار دی.
بل پلو دی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه لګېدلي تورونه مسترد کړل او وی ویل که نواز شریف انارو غوښتنو سره د خپلې لور به جیل ته د تلو لپاره د لندن نه پاکستان ته نه راتلو، او چې څوک انارو غواړي باید چې د هغوی نومونه په ډاګه کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، تاسو د پاکستان د اقتصادي بحران په اړه باندې د وزیر اعظم عمران خان د رپورت برخه واورېده. تاسو دا هم واورېدل چې سعودي عرب د اقتصادي بحران د وتلو لپاره د پاکستان ته د 3 ارب ډالرو ورکولو هوډ کړی دی. بلخوا پاکستان ویلی دی چې د نورو 6 ارب ډالرو مرستو اخیستو لپاره به د نومبر په میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبرو ته کینی. نور معلومات شاهین بنیرای په خپل رپورت کې راکوي.
سعودی عرب دی ترزا شوی چې د اقتصادي بحران نه د وستو لپاره به د پاکستان په مرکزی بینک کې 3 بلین ډالر رکدي. ریاض پدی هم رضا شوی چې پاکستان لا په 3 کلونو کې د 3 بلین ډالر تیل ورکی او پیسې ترې بیا رستو واخلي. د پاکستان نوی حکومت له وړاندې د نړیوال مالی بینک نه د مالی مرستو اخستو لپاره خواست کړی دی. په جوهري وسلو سنبال پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق لا ډېر شوی دی. جرمن خبری اجانس سره د خبرو په وخت د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي کې دی شي د سعودي عرب مالیاتي پیکج د پاکستان په اقتصاد فشار راکم کی. بلخوا رویټرز خبری اجانس د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلین ډالر مرسته کوي، خو پاکستان به بیا هم د نړیوال مالی بینک نه د مرستو اخستلو لپاره تیاری نیسي او د نومبر په میاشت کې به په دغه اړه د بینک د چارواکو سره خبرو ته کینی. د وزارت ویان نور احمد خبری اجانس ته ویلي دغه مذاکرات به د نومبر د میاشتې په پای کې ترسره کیږي. وزیر اعظم عمران خان د نورو ملګرو هیوادونو نه هم د مرستو اخستو په لټه کې دی او تمه ده چې د نومبر د میاشتې په لومړیو ورځو کې چین ته سفر وکړي.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خپرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي. د پاکستان د سینټ د کورنیو چارو کمیټې ویلي چې له هیواده پر بهر تک د بندیز یا اگزیټ کنټرول لیست په قانون کې نیمګړتیاوي دي او د سیاسي مقاصدو لپاره همکاري کوي. د دې کمیټې دوو سینټرانو پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل حکومت دې یا دا قانون ختم کړي او یا دې پکې بندیز وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو سیکرټر د سینټ یا د کمیټې ته ویلي چې حکومت یوازې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 400 کسان له ای سی ایل یا د ممنوع خروجۍ له لیست ایستلي دي. د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې له هیواده د خلکو د ممنوع الخروجۍ یا د اگزیټ کنټرول لیست قانون نیمګړی بللی او ځینو یې د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی. د کمیټې یو سینټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل اوسنی قانون باید ختم شي ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هیواده بهر سفر ته پری نږدي.
د ای سی ایل قانون باید ختم شي. که د یو ملزم په اړه دا شک وي چې هیواد به پرېږدي نو له هیواده پر وتلو یې د بندیز واک باید یوازې عدالت سره وي. حکومت باید دا واک ونه لري چې یو کس له هیواده د نه وتلو یا اگزیټ کنټرول لیست ته واچوي.
د ممنوع الخروجۍ وسنۍ قانون د پاکستان په آئین کې پر 1971 زیږیز کال تر یو بدلون وروسته نافذ شوی دی او پخوا هم ځینو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنې کړې دي. دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځینو تورونو پر بنسټ د یو کس یا کسانو له هیواده پر بهر تګ بندیز ولګوي. د اکتوبر پر 22 د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سیکرټر یې تر سفری بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لیست په اړه معلومات وغوښتل. کمیټې د ای سی ایل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځینو کسانو له هیواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی. په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د 12 پر سهار چې له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے کارکوونکو ونیوله او ورته وویل چې نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچولی. په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې بل غړی جاوید عباسی چې د قانون او انصاف د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوال هم دی وایي حکومت باید ایوازې د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هیواده بهر تګ ته پرې نږدي.
که د یو وګړي د جرم په اړه باوري معلومات وي یا یو کس په ترګرۍ کې ککړ وي پر یو کس لوی تور پوری شوی وي یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذونکو ادارو سره همکاري نه کوي نو بیا یې له هیواده وتلو ته م پرېږدي. تاسې بېشماره خلک په دې لیست کې اچولي وروسته پلټنې وشي شپږ شپږ کاله پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول نو دا خو سم کار نه دی. 90% خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي له هیواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضریږي.
فاروق چنایک وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دی د پارلمان له لارې له هیواده پر بهر تګ د بندیز قانون لغوه کړي ځکه چې دا د پاکستان په آئین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقوقو سره په ټکر کې دی.
حکومت یو مسوده جوړ کړي او پارلمان ته دی وړاندې کړي ځکه چې دا قانون د پاکستان په آئین کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ د حق ضد دی. دا قانون د خلکو په نخښه کولو لپاره کاریږي. دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالیږي.
پر دې موضوع مو د پاکستان د کورنیو چارو له ریاستي وزیر شهریار اپریدي سره د رابطو هڅه وکړه او پیغامونه مورته پرېښودل خو نوموړی خبرو ته حاضر نه شو. البته د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د کورنیو چارو وزارت سیکرټر اعظم سلیمان خان د اکتوبر پر 22 د سینټ د کمیټې غونډې ته وویل چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان د ممنوع الخروج کسانو له لیست ایستل شوي دي. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو درو میاشتو کې اسلام آباد 300 کسان له دې نوملړۍ ایستلې دي خو اوس هم پکې څه د پاسه 3,600 کسانو نومونه شامل دي. د هغه هیواد بېلابېلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هیواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کلو هرتز. لنډې څپې 2110. پنځه لزر اووه سوه شپېته. تیار لزر پنځه سوه اتیا. اول زر اته سوه اتیا کلو هرتز.
اوریدونکو دا ژمنۍ څپې دي چې په راتلونکو درو ورځو کې د یک شنبې له ورځې به عملي شي. اوس مهال تاسو د اوړي په څپو باندې د مشال راډیو خبرونه اورئ. د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناستې له لارې د خوست د والي د ګوښه کېدو او څارنوالۍ ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. دوی ویل چې خوست والي حکم خان حبیبي د چهارشنبې په ورځ د کندهار او هلمند د پیښې د وژل شویو جنرالانو د فاتحې په مراسمو کې د ولسي جرګې د وژل شوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی او ویلي دي چې قهرمان د ده لپاره قهرمان نه دی. په دې اړه د خوست والي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ د لفظي شخړې ویډیو په ټولنیزه رسنۍ کې په ډېره اندازه خپره شوې. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال همایون همایون ترمنځ د فاتحې د مینار پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ غبرګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیاد جنجال وروسته د همدې ورځې ناوخته مازدیګر د خوست یو شمېر مدني فعالان او ځوانان په یوه خبري ناسته کې راټول شول او له افغان حکومت یې وغوښتل چې یاده قضیه وڅېړي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وویل
خوست ولې نه یوازې دا چې د هیواد یو ډېر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان ته سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د وینا خلاف او د ټولو ولسونو احساساتو ته یې سپکاوی کړی. موږ له جمهور رئیس غواړو چې خوست ولې د یاد جرم په تور له دندې ګوښه او سرنوړۍ ته معرفي کړي.
د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګنده کړه. وی ویل
بدبختانه د فاتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د خاین د قاتل په نوم یادوو زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډېر په ټکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بل لوري ته خوست والی پوهاندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شویو جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به دې په ډېر عزت خپله پاتې اخیسته وه. غوښتل یې د فاتحې مراسم ګډ ورکړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو لپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون همایون بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر آرامۍ سره یې لري کړم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا وویل چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والي دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بې احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسېدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هېڅ شهید سپکاوی د هېچا لخوا نه مني.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
ها افغان شنون کې وای پر طالبانو او د هغوی د ملاتړ پر تور پر دوه ایرانی او افسرانو د امریکا او خلیجی هیوادونو نوی بندیزونه خای مؤثره نوی خو د سیاسي فشار معنی لري. دوی پرون ماخام تر هغه وروسته له مشال راډیو سره خبرې کولې چې د اکتوبر پر درویشتمه امریکا او شپږو عربي هیوادونو د ځینو طالب مشرانو د ایران د انقلاب ساتونکي ځواک دوه افسرانو او د یو پاکستانی کاروباري نمونه د بندیزونو تور لیست ته واچول. طالبان وایي دا بندیزونه بې اثره دي. تهران لا غبرګون نه دی ښودلی خو تېرو وختونو کې یې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي. افغان شنون کې او پوهان وای پر طالبانو یو پاکستانی کاروباری او د ایران د انقلاب ساتون کې ځواک پر افسرانو تازه بندیزونه د سیاسي فشار معنا لري چې سیمیز اړخ لري. د اکتوبر پر درویشتمه د امریکا د مالی چارو وزیر سټیفن منوچن او د خلیج شپږو عربي هیوادونو یعنی سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو پر یو شمیر طالب مشرانو او د هغوی د ملاتړ په تور پر دوه ایرانیو پوځي افسرانو اقتصادي بندیزونه ولګول. منوچن په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیزونه پر هغو وسلوالو طالبانو لګوي چې په ځانمرګو بریدونو او نورو وژونکو فعالیتونو کې لاس لري. بیان وایي د دې اقدام موخه د طالبانو او د هغوی د ملاتړو او تمویلونکو ایرانیانو له لوري د افغانستان د امنیت کمزوري کولو د هڅو شنډول دي. هلته پرون افغان طالبانو په یو بیان کې ویل دا بندیزونه نمایشي او بې اثره دي. بیان د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له خولې وایي چې له دې اقدام ښکاري چې امریکا د خبرو له لارې د افغانستان مسأله هوارول نه غواړي. په کابل کې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکي مشتاق رحیم پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو مالی او کاروباري چارې رسمي نه دي، نو ځکه ښایي نوي بندیزونه زیات اغیزناک نوی.
دا بندیزونه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. دا بندیزونه وی او یا که بندیزونه نه وي، دوی هغه رسمي چینلونه نه د مالی سرچینو د انتقال او یو ځینه بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي. دویمه مسله دا ده چې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي خلیجي هیوادونو چې لګولي دي، واضح خبره ده دا د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسې واخلي رسي هغوی ته چې ګمان ستاسو په ضد باندې اقدام کوي.
د کابل پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ودیر ساپی تخکاری چې امریکا هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې هغوی خبرو ته حاضر کړي.
مخکې چې د خوانه د اخرین ریسورت او اعلی پایس استفاده وکړي، دوی باید په دښمن باندې ځینې محدودیتونه او فشارونه وضع کړي چې د اقتصادي لحاظه او د ستراتیژیک لحاظه مشکلات پیدا شي او دوی لاس واخلي د خپلو د عملیاتو نه او حاضر شي د سولې مذاکراتو ته کښېني. احیانا که دوی کښېنني نو دریم پړاو یې یا چویس نمبر سی یې به دا وي چې ملیټري اوپریشن به شروع کوي. متاسفانه دا منطقه به زموږ د هېواد په شمول صحنه د جګړې کېږي تر هغو پورې چې فتح
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي پر داسې مهال چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې، دا ډول بندیزونه د حیرانتیا خبره ده.
زه هم دې ته حیران یم کله چې د سولې بهیرونه چې کله هم پیل کېږي نو هلته په ازادیانو باندې ډېر فکر کېږي. په دې باندې فکر کېږي چې څنګه محدودیتونه لرې شي تر څو خلکو ترمنځ باورونه پیدا شي کوم د سولې اړخونه چې دي، او دا په طالبانو باندې په داسې مرحله کې په بندیزونو باندې فکر کول چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره سولې مذاکره کې هم کېل دی او داسې ښکاري چې د سولې د مذاکراتو بهیر مخ ته ځي. لیکن بیا هم یو شی کېدای شي چې هیوادونه اکثر اوقات دا هم کوي چې د مذاکرو تر څنګ لږ لږ فشار هم په مخالفینو باندې راوړي تر څو دوی چې کله مذاکرې ته راځي نو دوی د قوت د موقف نه رانشي بلکې د یو محدودیتونو ډک موقف سره راشي.
د امریکا او د خلیج هیوادونو په تازه اقدام کې د طالبانو شپږ لوړپوړي مشران عبدالصمد فاروقي، محمد داود مزمل، عبدالرحیم منان، نعیم بڑیڅی، صدر ابراهیم او حافظ ماجد په تور لیست کې اچول شوی دی. د طالبانو د تمویل او د هغوی د مرستو په تور د ایران د انقلاب ساتونکو د قدس ځواک محمد ابراهیم اوهودی او اسماعیل رضوی او د نشئی موادو د قاچاق لاري د طالبانو د تمویل په تور پاکستانی کاروباري عبدالعزیز هم په دې نوم لړ کې شامل دي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چار شمبے او خالی پاورز
اور دلے مہر روئی.
په پیښور کې یوه نیمه او په کابل کې یوه بجه شوه. شاهین بونری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
سره مشهد دی وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب ورسره کوي. دا خبره بیگا نوموړي پاکستانی ولستا په ټلویزیون په خپل وینا کې کړل. اسلام آباد د افغانستان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بلدی چې ګڼې تیر ونې د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړ شوی و. پرون د پاکستان د بارنو چار وزارت ویلي د سیداو په مرسته کې تر اوسه د پاکستان سره کره ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انتظامی ډانچې او اصلاحاتو عملي کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبر نوموړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جان سره د ملاقات پر وخت کړی ده. د بیان تر مخه امریکایي سفیر وزیر اعلی ته قبایلي سیمو کې د روغتیا، تعلیم او ټولنیز پرمختګ په څانګو کې د خپلو مرستو ډاډ ورکړی دی. فاټا سټوډنټس فیډریشن ویلي د نومبر په 15 نیټه به قبایلي سیمو کې د تعلیم د اسانتیاو د نشتوالي پر ضد د احتجاج په توګه پرلت غزي. د خبره پرون پیښور پرستپ کې خبري غونډې ته وینا په وخت د دغه فیډریشن چارواکو کړی ده. په کوټه کې په یو سکول د وسلوالو په ډزو کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي. بلخوا نن په کوټه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو یو سپایي هم وژلې ده. د دواړو بریدونو ذمہواري چا نه ده منلې. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي.
خبرونه مله بشال رادیو واوریدل. ویاند وو شاهین بونیره. او سم وخت شوې د ونیزي خبرونه ورورولي. په دې خبرونه کې تاسو په جنوبي افریقا کې د مسلمانانو د ژوند او د مذهب په اړه باندې اوري. په دې اړه به هم خبر شي چې په جنوبي افریقا کې مسلمانان له کومو ازادیو برخمن دي. خبرونه بوریوال کاکړ جوړ کړي چې په تکراری توګه در خبرو.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي افریقا کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک دوی ته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلند یا امتیازي سلوک سوی او کنه؟ هلته پاتې روکړو کلونو کې یې شی او بدی خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. جنوبی افریقا یو له لویو افریقایي هیوادونو دی چې له نیمیبیا، بوتسوانا، زمبابوي او موزمبیک سره پولی لري. په جنوبی افریقا کې دننه دوه خپلواک ریاستونه سوازیلند او لیسوتو هم شامل دي. د جنوبی افریقا له نورو اړخونو ساوت اټلانټیک سمندر او بیرای هند راچاپیر دي. جنوبی افریقا د آبادی له پلوه هم د افریقا او یورپ یو له تر ټولو لوی هیوادونو ده. په نړۍ کې د آبادی پر زیاتوالي نظر لرونکو ادارې ورلډو میټرز د معلوماتو لمخه دا وخت د جنوبی افریقا آبادی څه باندې 50 میلیونه ده. په جنوبی افریقا کې د نړۍ د زیاترو لویو مذهبونو پلویان ژوند کوي. د ګلوبل ریلیجیس فیوچر نومي ادارې د معلوماتو لمخه په جنوبی افریقا کې تر ټولو زیات منونکي د عیسوي مذهب دي چې د هیواد د ټولي آبادی څه باندې 1.8% جوړوي. یادی ادارې لیکلي چې په جنوبی افریقا کې پر مذهب د باور نه لرونکو شمیر څه کم 45% دی. په نور مذهبونو کې بیا مسلمانان زیات دي چې د هیواد د آبادی 1.5% جوړیږي. د دې ترڅنګ هندوان، یهودان او بودایان هم پکې ژوند کوي. په جنوبی افریقا کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم په لوی شمیر آباد دي. وزیر خان مومند یو لهغو دی او له تیرو شاوخوا 10 کالو راهیسې هلته ژوند کوي. نوموړي وویل د جنوبی افریقا حکومت ورته په پوره توګه مذهبي ازادي ورکړې ده. وزیر خان مومند ویل هلته خو د اسلام تبلیغ کوونکی لا هم په آزاد خپل فعالیتونه کوي.
جمعتونه شته، ارزی کې جمعت شته، د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو مسلمانانو سره ډېر ښه تعلق دی، د جنوبي افریقې د لیډرشپ یا د خلکو ډېره ښه مینه ده ورسره. نو منظور زموږ ته مکمل ازادي ده، په دې روژه کې تبلیغي جمعتونه هم راځي، ښه آزاد ګرځي، څه مسله نشته. دی
له نوموړي مې وپوښتل چې کله هم د مذهب پر اساس ورسره امتیازي سلوک شوی او که نه. نو هغه وویل
نه نه، زه خو به ویم چې دا دغه لحاظ سره یو ډېر ښه خلک دي او ډېره ښه ازادي ده، هم د دې ملک مسلمان سره هم ښه تعلق دي، او که په ورلډ وایډ وګورې نو په هغې دنیایي لحاظ هم نور ښه تعلق دی مسلمان سره د دوی.
د وزیر خان مومند په وینا د جنوبي افریقا خلک په ځانګړې توګه سیاسي استازي د مسلمانانو مذهبي غونډو ته هم ورځي.
چې کله ورته سی او مذهبي سکالر راشي د دوی بیا خپل لکه زمونږ چې کوم دلته مین سیاسي پارټي د این سي کوم د منډلا پارټي چې کوم ده، نو دوی بیا کسان راځي هغوی هم اوري چې یاره دا څه وایي، اسلام څه شی دی، او یا به ورسره قرآن شریف هم په انګلیش کې وایي چې یاره دا څه وایي، اسلام چاته څه وایي.
رئیس خان هم له 2000 لومړي کال راهیسي په جنوبي افریقا کې میشت دی او د هیواد په زیاتره برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي مسلمانان هلته په درې څلورو دورو کې ورغلي دي او هیڅ ستونزه نه لري.
دلته الحمدلله په ساوت افریقا کې د مذهبي مکمل ازادي ده هر انسان ته، او دلته مسلمانانو نه غیر دلته لوکل چې دي څلور پنځه قسم مختلف مسلمانان دي، چې یو پکې کیپ ملای ورته وایي چې دا د ملیشیا نه ډېر مخکې راغلی، بیا پک انجن دی ډېر زیات لوکل، هغه انجن کې بیا میمنن دی، ګجراتین انجن، الحمدلله سو اردو سپیکنګ هم پکې دي، سب پښتانه چې کوم زاړه راغلي هم پکې دي، او الحمدلله دلته هر قسم مذهبي ازادي ده.
رئیس خان ویل په جنوبي افریقا کې د ټولو مذهبونو خلک د ورونو غوندې د امن په فضا کې ژوند کوي.
یو ادیره د مسلمان ده، یو د کریسچن ده، او یو د یهود ده، نو مقصد دې شي او الحمدلله دلته چرته اوسه پورې په دې ولس کال کې مونږ ته په مذهب باندې ډایرکټ اٹیک نه کوي.
د هم ویل چې ځای چارواکي لا د مسلمانانو په غونډو کې ګډون کوي.
تیر کال یو اجتماع و دلته په پریټوریا کې، او په هغه کې الحمدلله عزیز چې کوم پولیس منیسټر و هغه شرکت کړی او راغلی او باقاعده هغه پکې ناست و او ډېر ښه خبرې کړې. ریلیشن شپ دلته چې دی د مسلمان او د غیر مسلم ډېر ښه دی.
رئیس خان وویل چې کله په نړۍ کې د مسلمانانو د وژنو کومه پیښه رامنځته سي، نو آن تر دا چې یهودان لا هم د هغو پیښو د غندلو لپاره احتجاج کوي.
چونکې یهود هم بعضې وخت چې کله دلته کله په فلسطین یا دغه پیښي، نو دی کې چې کوم یو ماینورټي کې ډېر لږ یهود دي، خو هم بعض وخت روزي او د شاید پروټیسټ هم کوي، او د هغو د هغو خلاف د خپل یهود چې کوم دي اسرائیلي د هغو خلاف سټیټمنټ هم ورکړي.
امین ایاز وای له تیرو شاوخوا نهو کالو راهیسي په جنوبي افریقا کې ژوند کوي او د هیواد په زیاترو برخو کې ګرځېدلی دی. نوموړي د خپلو مذهبي مراسمو په اړه وویل چې جمعتونه سته، خو د مصروفیاتو له کبله خلک زیاتره وخت د جمعې لمانځه ته راغونډېږي.
په جمعې په ورځ راغونډېږي، او چې څوک چې دا کړي واله د جومات ته نږدې نو هغه وله د کټۍ مېداوېږي وله رامنډه کوي. اختر څه زموږ څه ایونټ نه وي، خو دغه هغه چې بس ځینې سره بس ټلیفونونه باندې بارکې وکوو، او دغه د لمانځه نه بعد داسې یو ګنټه نیمه چې دا کوم ملګري دا بس یو دېرې ته راغونډ شو، بس هغه چې ځل اوبه سم کړي.
امین ایاز ویل دوی په دې ډیر خوشاله دي چې په یو غیر مسلم هیواد کې مکمله مذهبي ازادي ورکړل شوې ده چې خپل عقیده وپالي.
مذهبي خو دلته ښه پوره ازادي ده، مینې دریزي رهبره نیلسن منډیلا مینې راوینې چې کلمې نه ده ویلې، ګینې نور یاغې او شی د مسلمانې، او زموږ د مسلمانانو سره د هغې ډېر وړه خوب یو.
نوموړي ویل ځینې خلک هلته داسې سته چې د نورو هیوادونو خلک ورباندې ښه نه لګېږي، خو د ده په وینا هلته څوک مذهب ته په بد نظر نه ګوري.
اوس پورې داسې د مذهب سپکوالی نه دی شوی، او البته د دې شوی دی چې دا ځای زما دی او ته دلته څه کې، او نور داسې د مذهب سپکوالی هېڅکله نه دی شوی، البته موږ یې قدر کړی دی.
نوموړي وویل هلته تبلیغي جماعتونه ورځي او ښه په آزاده توګه خپلې هلې ځلې کوي.
دلته سره پیښور پیدل جمعتون راغلی هغه سره موږ پیدل وختونه دلته لګولی دي. نو د هفتې د اتوار په ورځ موږ داسې د لوکل جمعتونه هم راځي د دوه ورځو. نو هغه هفتې شپه او د اتوار ورځ تېره کړي نو هغه خواو شته چې کوم خلک مسلمانان دي چې د جومات ته نشي راتللی نو هغې له به موږ ورشو.
امین ایاز دا یو خوږې خاطرې په توګه وویل چې یو افریقایي مېرمنې دوی د اوداسه او لمانځه لپاره خپل کور ته بیولي وو.
یو ځل زه تبلیغ جومات کې وم او پیدل روان وم او هغې ولم سه د روټۍ غم کولو او زه یو دو تبلیغیان بار ووتلو. نو خدای شته دلته یو کس یو بوډۍ زنانه را ووتله هغې موږ پسې واړه را ولېږل ګینې موږ پسې مزل هم کړی وای دلته را شئ وای تاسو چې هلته ورللو وای اول خو دغه وکړئ چې زما کور کې وای ادې دا مونځ ته ټنډازه وای دا عبادت ته وای تاسو د ټنډازه والا خلک یستې ټنډازه وای دا زما د کور کې وکړئ چې بیا هلته کور کې م وکړو. نو چې هغې زمونږ کوم قدر وکړو که نه نو هغه اوس هم زمونږ هغه سترګو کړي او دا یو سي عجیبه واقعه وه چې موږ ته هېڅ هم نه میلاوېدل او ښځې موږ له هم ځم چې هغه د چا څه کار پسې را ووتو کار یې م وکړو کور کې راله ځای م راکړو هلته مونځ هم وکړي او دسونه م لر راکړو.
بلال خان بیا په 2001 کال کې جنوبي افریقا ته تللی او هلته آباد شوی و. نوموړي وویل د مسلمان په حیث داسې احساس کوي چې پوره ازادي ورکړل شوې ده.
ماشاءالله جمعتون هم شته او په ځینې ځای علاقو کې خو چې کم دی نو اذان هم په لاؤډ سپیکر باندې کیږي او بالکل په جمعتونو کې چې کم دی نو تراویم کیږي او 15 وخت لمونځ او درس هم کیږي.
بلال خان د ځایي افریقایي وګړو او مسلمانانو ترمنځ د شو اړیکو بیانولو لپاره د دې هیواد د ستر مبارز نلسن منډیلا یو کیسه وکړه.
کم دکان په کرای مانی ولې زما لینډلارډ چې کم دی د دکان مالک هغه ماته ورځې دا کیسه وکړله چې زمونږ په 1995 کو 96 کې یو چرچ په یو ښار ایست لندن وته وای او هغې له وای نرسل منډیلا راغلی او نو وای نرسل منډیلا ماته وویلې چې تاسو خلک سموسې پیژنئ. وای موږ ورته ویل چې نه سموسه نه پیژنو چې سموسه یو خوراک دی دا د انجینو خلکو او د مسلمانانو د غری خوراک دی او دا مال دوی ډېرې زیاتې جیل ته را وړي دي ما به خوړلې په جیل کې. نو هغې هم لکه یو قسم له صفت او خی د مسلمانانو وویلې.
وزیر خان مومند وویل په کومه ټولنه کې چې برداشت نه وي هلته مسلې وي.
ټوله مسله زمونږ ملک چې دا دی برداشت که نه دا بس مونږ په اسلام عمل نه کوو الله پاک وایي چې زه صبر والو سره یم. نو کومه خلکو کې صبر راغی زمونږ ملک خلک راغی نو انشاءالله مونږ به ډېر کامیاب قوم یو.
رئیس خان وویل که په خپل وطن کې وي او که په پردي وطن کې وي دا چې ژوند په کار دی چې د کورنۍ او کام لپاره د ویاړ وړ وي.
خپل شناخت کوم دی مونږ پښتانه یو پاکستانی نه مسلمانانه مونږ دا نه دی ویرول په کار مونږ څو خلک شاته پرخي مونږ لا غنی دی ویرول په کار چیرې مونږ کم پاندان نه کم بیکګراوند نه مونږ له داسې کردار په بار ملکی په کار دی چې مونږ خپل نوم د خپل قوم د خپل لغه یو خو عزت جوړ کو یو په تاسو چې خلک ته یې چې هغه وو تخکارو چې به مونږ کوم څه خلک دي.
امین ایاز وویل په کار دی چې د نوري نړۍ غوندې په پښتنه ټولنه او وطن کې هم تر نور څه وړاندې د انسانیت قدر وسی.
چې کوم ځکه انسانان پاتې کېږي هلته خو جذبې لانجې وي خو داسې لانجې نه وي څنګه د وطن چې څنګه لانجې دلته داسې هغه شانې لانجې نه دي. دلته د انسانانو ډېر خاطر کوي چې یاره دا انسان او که مونږ کې د انسان خاطر راغی که نه اسلام هم دقه وایي او دقه زمونږ بری دي او دقه زمونږ کامیابي ده د غونډو د مسلمانانو چې مونږ د انسان قدر وو.
بلال خان وویل په پښتنه ټولنه کې خلک له جذباتو ډیر کار اخلي کوم چې د په وینا تل د مشکلاتو او تاوتریخوالي سبب ګرځي.
زه به دا ورکوټې مثال دا ووایم چې په لاره روان یو څوک تا سره وجنګېږي لکه د ساوت افریقا کې نو هغه یو بل نه بخنه غواړي او سوی یاره معافي غواړم که نه په غلطۍ کې ولګېدم. نو که زمونږ وطن کې چې څوک په لاره روان یو بل څه په غلطۍ کې ولګي نو بس خبره ده چې وکړي چې هلکه تړون دي تا ته ښکاري نه ته ګورې نه په لاره مانې او روان یې دا صبر خلکو کې نشته دی. د صبر به زه ووایم چې خلک لږ صبر نه کار والي نو دا به ډېره ښه خبره.
دوی وویل په هره ټولنه کې ښه او بد خلک وي خو په جنوبي افریقا کې دوی د خپل تیر کړي وخت د تجربې په رڼا کې ویلای سي چې دوی هلته ډیر خوشاله او مطمئن دي. د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره و. بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. تر هغه وخت بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی خوندی او خوشاله اوسئ.
د بوریوال کاکړ خبرونه مو اوریده. اوس هم بل اونۍ خبرونه ده. د قبایلي سیمو د سیاسي او ټولنیزو چارو فعالان وایي چې په هغو سیمو کې په آئینی او اصلاحاتي نظام بدلولو یا عمل کېدو کې لپام غورځول شوی دی. د تاندې هیلې په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. له دوی پوښتنه کوو چې څنګه لپام غورځول شوی دی. خپرونه فرخوندې اسد جوړه کړې.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هیلې.
په تاندې هیلې خبرونه کې په دې خبرې کوو. د پخوانیو قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د سیاسي او ټولنیزو چارو فعال وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا کې په ورګډولو او دغه سیمو په آئینی او اصلاحاتي بدلونونو په عمل کې دوی له پامه غورځول شوي دي. زه فرخنده اسد یم او د نن په تاندې هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي د سیاسي چارو فعاله انیتا مسودوای د لومړی ورځ نه خسي د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د غلطا د انتظامی او آئینی اصلاحاتي عمل کې له پامه غورځول شوې دي.
په دې هغه کې هلې ځلې کې زما چې کوم کاوی شونه منډي دي هغه زیات فوکس چې کوم وو هغه زنانه ته ورکول دي. هغه کې ما دا وتی چې فاټک کې چې کوم تاسو ریفارمز روانې نه زنانه پکې اګنور نه کی. دا ریفارمز نه مخکې خبره کوم. په دې چې زنانه اګنور نشي ځکه چې د پاکستان کل آبادی چې موږ وګورو چې پاک شي په دغه 50% نه زیات زنانه دي. نو د دې مطابق په فاټک کې هم په 50% نه زیات زنانه دي. بیا ځوان کل پکې ډېر زیات دي. نو د دې کنسنسس اخستل ډېر ضروری دي ځکه چې دغه فیوچر تعیناتي چې موږ کوو د ځوان کل کوو نو ځوان کل مونږ ته پکار دی چې هغه سټیپ والو چې د دې فائدې د دې مخته پر مختګ پر اوله اسانی وي او یو کامیاب انسان په تور باندې خپلې زندگی تیرول شي. او د نورې صوبې سره ایکوالټی هیومن ایکول سټیزنشپ یو رائټ چې کوم دی او ته ملاو شي د دې یو داسې سترینجرز په تور نه ښکاري. نو په دې غو کې ما په ریفارمز کې د کمیټي باندې د بل باندې پارلمنټریان سره سیاسي اتحاد د مشر په تور باندې هو کار کړی دی. سره چې بیا په دې کې به د زنانه خپل حقوق لازمی ولا ملاو شي چې ما په دې کې یو حقوق فرست اولنی حقوق چې کوم ډیماند کړی دی اره فاټا د زنانه پارلیمنٹرین رائټ کړی دی چې فاټا زنانه ته د خپل پارلیمنت کې مخصوص نشستونه ولا ورکړل شي چې په دې بنیاد باندې چې د سمرا آبادی دا تاسو لکه د نورو صوبو کې دی نو بیا به د فاټا زنانې چې کوم محرومیان دي ابا ازاله کیږي رو پرو چې کا تعلیم دی کا صحت دی کا اکنامیکل امپاورمنت دا ځکه چې یو زنانه چې په پارلیمنت کې ریپرزنټیشن دی زنانه کوي نو هغه به صحیح معنی باندې ریپرزنټیشن کوي ابا هر څه باندې غور او فکر لري او د قانون سازي کې به یو زنانه په دې کې خپل رول ادا کولی شي.
د پېښور پوهنتون د فلسفي استاده سمینا اپریدی وایي باید حکومت په دغه عمل کې خزه شامل کړي او د دوی نه هم د دوی پر مسلو غوښتنو ته پوسونه وکړي شي.
کنسلټیشن د پروسس نه زنانه خو تقریبا بهر تا پلي شوی یو لکه کو دي تلي دي جړګي کړي نو کچا ته یک کا دک کا دي چې تکي زنانو سره خبرې کړي وي نو هم بند دي احسان چې کړي وي موږ په فاټا کې مختلف سطح باندې د زنانو ګروپونه جوړ کړي دي نو هغه کې خو هیڅ اثر علي کنسل مطلب تجاویز میں
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي د خیر خیګړي یو کارکونکي او سیاسي فعال ناهید اپریدی وای باید په دې ټول عمل کې خزي خبر کړي شي او د نوي قانون د غلطه د عدالتونو د غزولو او پولیس ته نظام په اړه خصو ته پوها ورکړي شي.
د فاټا ریفارم د دې حواله سره خبرې چې د کوم مقصد د فاټا ریفارم خبرې چې کیږي نو اصل د سړو په حواله سړو आवाज دي پکې د خزو आवाज پکې ډیر کم دی. نو زه زیات زیات مخزي اویر کو سیار په حواله سره د دې قانون کمی څخه کم دی هغه کم نقصانات دي په خزو باندې باغې کې موږ اویر لسته کو په خزو کې هغه خپل आवाज روچت کی یره دا ریفارم څه په کار دی لکه د خزو نو خدا ته پوسو د کیږي نه چې ریفارم په کار کې کم څه ریفارم دی غواړي نو د خزو आवाज یا ټول لپاره موږ خپل حل ځلې کوو.
د اورګزو ایجنسی سره تعلق لرونکي نوشین جمال وای باید پر روانو زمینی او صوبای انتخاباتو کې د خزو ته پوره رول ورکړي شي او د فاټا خزو ته د هم لکه د نورو صوبو غونتې په اسمبلیو کې پوره برخه ورکړي شي.
جب 52% خود مو فیمیل آبادی دی لگا کے قبائلوں کی تو پکا دی کم از کم ریپرزینٹیشن تھا پکا دی وہ خزا خود خستی اور کی بلدے 52% خود خود دی غوبم بے خپل مسائل وی ریپرزینٹیشن تے پرخم چو پکار دی دی ټول حکومت غا سفارشات را غلی دی بیا کوم غو یو علاوه جاری کرے دی کنا اگر کی نه د 10 سال پروجیکټ دی اگر ډیولپمنٹ پروجیکټ کی د خود انډیویډوال یو خبر نشه دی دا پروجیکټ خود لپاره دی ټول بس دا سکولم جوړیږي دی یعنی جنډر ډیسکریمینیشن ونشتا ته ها اتنی سکول بنیږي تو اس میں یہ فیمیل کی ہوں گی یہ میل کی ہوں گی دیم ورکی ندی ورکڑی یعنی دی آیوشی کی پورا پروسیس کی زورا فاتا کی یا پہلا طالبانائزیشن وشو لوگا نباد آپریشن وشو نو دیکھ دور نا زیت افیکٹ خو خدش والا کا فرض کو یو معشوم مطلب زوی طالب شو لو کنا اگر خی افیکٹ خدا دی اکبے یو آپریشن دوران کی مر شو لو کنا چا ورور مر شو یہ خامن مر شو غم افیکٹ خدش والا کبھی اگر ایسا آئی ڈی پیز ہو تو خولی لکی پرک دولی بیام تو لنا افیکٹ خدش والا بیام غت کبی غ راشن لائن کی ناس سی بیام غ افیکٹ دی کغه واپس سی خپل کو جوړی بیام پون لږه افیکٹ خزرې او بیا دی فیصله سازی دوران کی دو کم از کم ریپرزینٹیشن د پر فیمیل خستی وته خو خو یلی وکانس یو خزرې کله غ بیا بیمار شي چې د میټرنټی باندې بیمار شي غت یې نشته سینٹر پکار دی ہاسپیٹل پکار دی نو دا خو دی باندې خو یو میل نه پویږي نو هغه مو ریپرزینٹیشن میل کوي شي.
د قبایلی سیمو او قانوني چارو کارپو اجاز مومن وای د فاټا د خزو د خبره سمه ده چې دوی ته د قبایلی سیمو په اصلاحاتي عمل کې برخه نه دا ورکل شوی او نه هم چا د دوی نه د دوی پر مسلو پوښتنه کړې ده.
د کمیټې جوړ شولا چې کومې کمیټې به د فاټا اصلاحات باندې کار کوو نو مونږ د دغه کمیټې سره په خصوصي توګه باندې مونږ ورلو د دې پرې سره مونږ غونډه وکړې چې دا غي مشر سرتاج عزیز جو او خپل سره موږ سپیشلی دوه خبرې د خزو په حواله سره دا وکړي چې یو خدای سو مهرباني وکړي چې په فاټا کې کم فیملی لاز کمو د خزو کم حقوق دي د کیسونو عدالتي حواله سره یو خدای سو بدی مسوده ریفارمز کې هغه خبره شامل ده. دغه خاطر مسله الته د وراثت ده د وراثت چې کوم مسله ده په فاټا کې ډیره زیاته ده او د دې د وجه نه مونږ داسې خلک هم کتلی دي چې په هغه کې د زنانو ودونه صرف په دې وجه نه دي شوي چې هغه کې د وراثت خبره بیا راځي نو هغه خو مونږ سره په دې کې ډیره کلکه وعده وکړه چې مونږ به دا خبره دې کې خامخا شاملو او د دې نه علاوه د ښځو چې نور کوم حقوق دي چې هغه د تعلیم په میدان کې دي هغه د صحت کې دي هغه د کورونو چارو کوم خبرې دي چې ښځو ته کوم حقوق حاصلېدل پکار دي او مونږ چې بیا د نوي حکومت چې کوم راغلي او دوی بیا هغه ریفارم هغه اصلاحات عملي کول نو دوی بیا هیڅ قسمه داسې خبره د فاټا د ښځو زنانو په حواله سره په خپل او مسوده په خپل عین په خپل نوی منشور کې نه خوځله لکه مثال په تور د بیچ کم ټاسک فورس دلته جوړ کو چې را د فاټا اصلاحات عملی شي او په هغه ټاسک فورس کې دوی خصوصا هغه خلک واخیستل کم خلک چې د اف سی آر حمایت کوونکي خلک وو او په تیر وختونو کې په 2014 15 16 په دې کې هغه افسران چې هغه په هغه ټیم کې د فاټا په مختلفو چوکو باندې ناشتو چې څوک د فاټا ډیولپمنټ اتارټي په چیئرمن په چکر شکل کار کاو چا د فاټا سیکټر د ایس ایس په شکل کې کار کاو څوک د سیفران کې د سیکټری په لیول کار کاو څوک پولیټیکل ایجنټ وو نن په هغه ټاسک فورس کې ټول هغه افسران دي او هغه ایم ان ایز په کوم شامل تل چې چا د ایس سی آر د حمایت خبره کوله نو دوی هم دا څه خبره مخې ته را نوړله چې هغه کې مونږ دا خبره وکړو چې یاره قبایل او خلکو ته د زنانو د حقوق ورکړل شي زمونږ اوسو غټ التجا او غټ اپیل او غټ درخواست داري
چې
د فاټا کم عدالتي سیستم دی هغه د زر تر زره دوی دغه ته عملی کی نو بیا الته د فاټا ته د خزو حقوق ورکول هغه بیا زمونږ کار دی ځکه چې مونږ ستر عدالت ته ځو او مونږ په هغه کې کیس کوو چې د فاټا زنانو د دا مسله ده لکه د ټولو نه غټه مسله دا ده چې مونږ د دې حکومت د بالا افسرانو د مشرانو سره هم کې نه شو چې تاسو چې کوم دا مخصوص نشستونه ورکوي نو په دې کې د زنانو دا سیټونه په کار ده چې لږ سیوا شي. کله چې د سینټ الیکشن کېدو نو موږ بار بار دوی ته دا خبره وکړه چې د سینټ په الیکشن کې تاسو ښځو ته نمایندګي ولې نه ورکوئ. نو د هغې د ټولو نه غټه ذمواري هغه د دغې خلکو جوړېږي چې کوم د فاتا په نوم باندې دغلته ایمینیز او سینیټرز ناستي په اسمبلو کې هغوی د قبایلو د زنانو په حوالې سره هیڅ قسمه آواز تر ننه پورې نه دی پورته کړی.
اجاز مومن وای تر سوچ خزه په سیاسي عمل کې نیوی شامل شوی او دوی ته په آئینی او اصلاحاتي بدلون کې رول نیوی ورکل شوی تر هغه پورې په قبایلی علاقو کې د خزو په ژوند کې خو بدلون مشکل ده.
چې دا نوی کوم حکومت راغی او چا د نوی وطن آواز وکړو چې دلته به یو نوی پاکستان جوړو حقوق به ورکو او بیا په خصوصي توګه عمران خان چې هغه د ښځو د حقوق ډېرې زیاتې خبرې کوي نو زه دا وایم چې کومو په تیر شوي ریفورمس کې اصلاحاتو کې چې په ډېر زور باندې او په ډېر جدوجهد سره تقریبا څلورویشت سیټه دا فاټه دپاره مختص کړی شو چې څلورویشت سیټونه به مونږ ورکو قبایلو ته چې هغې کې د اقلیت سیټ هم شامل وو په هغې کې څلور سیټونه د زنانو دپاره مختص کړی شوي وو. دې موجوده حکومت هغه سیټونه راوړل شپاړسو سیټونو ته، یعنی دا یې بالکل کم کړل. نو په شپاړسو سیټونو کې که ریزرو سیټ خبره راځي نو دا به زیات نه زیات یا یو سیټ راځي یا به دو سیټه راځي. نو یو سیټ یا دو سیټه چې په هغه ټیم کې بیا د فاټه نه اخیستل کېږي دا به په هغه ټیم کې هم ډېره غټه مسله وي. زما په خیال چې په دې وخت کې د فاټه ته اووه سیټه ورکول په مخصوصي شکل کې چې کوم ریزرو سیټ ورته وایي د زنانو دپاره کم از کم اووه سیټونه هلته په کار وو، ځکه چې زمونږ د قبایلو منطقې ته که تاسو راشئ او هلته وګورئ نو هلته نوي وو چې قبایل سړي چې کوم دی هغه ډېر ظالمان دي، په ښځو باندې ظلم کوي. خو قبایل معاشره دومره پسمانده ده چې دلته د سکول کنسپت نشته، دلته د علاج کنسپت نشته. ډلیوري کیسز کوم کېږي د هغې ستونزې که تاسو وګورئ. نو زه دا وایم چې په دې نشستونو کې کم از کم اووه سیټه زنانو ته ورکړی وي په سینټ کې یا په پارلیمان کې، نو د هغې سره به زموږ د قبایلو د زنانو خویندو میاندو چې کوم ژوند دی هغه به ډېر زیات ښه شوی وي، ځکه چې دغه زنانو به پارلیمان کې د هغوی خبره کوي. نو هغه سیټونه دوی د څلورویشتو نه شپاړس ویل، په شپاړسو کې به زیات یو یا دو سیټه ورکوي، دغه آواز بالکل هغلته نه رسي. او بله غټه مسله دا ده چې دغه سیټونه دې هغه خلکو ته ورکړی شي چې کومې قبایلي زنانه زموږ هلته اوسېږي. دا اوس دلته یو بیل بازار او یو بیل دوکان هم جوړ شوی دی چې هغه خلک چې هغه خو قبایل دي او هغوی د تیرو ډیرو مودو نه دلته اوسېږي، د هغوی استوګنه دلته ده. هغه دلته په سیول سوسایټي کې یا په این جی اوز کې یا په مختلف آفیسز کې هغوی کار کې لګیا دي او هغوی زیات تر کوشش کوي چې دا مخصوص سیټونه د دې خلکو ته میلاو شي. نو داسې نه ده پکار لکه د خیبر ایجنسۍ یا د مومند ایجنسۍ دا چې هغوی ته ورته کېږي چې دا اپر چې کوم اوس ذلې شوي دي چې دا هغه خلکو ته ورکړی شي چې د هغې معاشرې د هغې منطقې هغه پسماندګۍ آواز ډایرک په ډایرک باندې پارلیمان ته لاړ شي او هغوی ته د دې ستونزو حل میلاو شي.
د پښتنو ښځو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا وباد دې اونې خبرونه چې تاسو واورید از فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
ټولنه او سختریزی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل کوي.
ونی زخبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.